ده سپوږمۍ څار
په تودو مسایلو خبرې اترې.
د سپوږمۍ څار درنو مینوالو سلام. اسلامي امارات د امریکا له کانګرس وختي چې باید د دغه هیواد پر حکومت فشار راوړي چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ خوشي کړي. په دلی کې چې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی لیږلی د افغانستان بانک پر پیسو د بندیزونو لګول بې منطقه چاره او نو دوهې تړون سرغړونه بلل شوې ده. په دې اوږده لیک کې د ملګرو ملتونو ادارې هغه خبرداری یادونه هم شوې چې د ژمي له راتګ سره په افغانستان کې د بشري ناورین خطر یاد شوی دی او د امریکا له حکومت غوښتل شوی چې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمې خلاصې او د افغانستان له حسابونو بندیزونه لرې کړي. په دلی کې د دوهې هوکړې وروسته وضعیت یادونه هم شوی او پکې راغلي له هغه تړون راهیسې طالبانو پر امریکایي ځواکونو بریدونه نه دي کړي او اوس هم ورسره پوځي مخالفت نه لري. طالبان وایي دا چې د دواړو خواوو ترمنځ جګړه درېدلې او پوځي ترینګلتیا هم نشته، نو له همدې کبله د افغانستان بانک پر پیسو بندیزونه لګول بې دلیله دي او باید خوشي شي. د افغانستان بانک د پیسو زیرمې لویه برخه د امریکا په متحده ایالتونو کې ساتل کیږي چې د دویم ځل لپاره واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته کنګل شوي دي. بل لور ته نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه په افغانستان کې د بشري ناورین خبرداری ورکوي او ویره شته چې په نږدې راتلونکي کې به د دې هیواد 90% وګړي د بېوزلۍ تر کچې لاندې راشي او د خوړو له ستونزې سره به مخ شي. نړیوالې ټولنې تیره میاشت په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو غونډه کې ژمنه وکړه چې افغانستان ته د بشري ناورین د مخنیوي لپاره به څه باندې $1 میلیارد ورکوي، خو ملګرو ملتونه وایي چې تر اوسه پورې یوازې $300 میلیونه ورسېدلي او دا د افغانستان د ستونزې د حل لپاره کفایت نه کوي. نو له همدې امله نه یوازې دا چې له افغانستان سره باید نورې بشري مرستې وشي، بلکې د افغانستان کنګل شوې پیسې هم باید پرانیستل شي. موږ په نننۍ خپرونه کې په همدې تړاو له خپلو دوو درنو میلمنو سره خبرې کوو. لیکوال او د سیاسي چارو شنونکی قاضي نجیب الله جامع او دغه راز د سیاسي چارو شنونکی هیواد ځاځی خپلو دواړو میلمنو ته خره غلاس وي. ستړي مشي ځاځی سي پیل تاسو کوو. لومړی د طالبان لخوا یا د اسلامي امارات لخوا د دغه لیک لیږل څنګه یو ګام ګڼئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، سلام جامع صاحب ته، سلام د سپوږمۍ ټولو اوریدونکو ته. په اوسنیو حساسو شرایطو کې چې افغانستان په رښتیا هم له یو اقتصادي ناورین سره مخ ده، بانکي سیستم هم تقریبا په ټپه ولاړ ده یا نیمه ژوندی ده، همدارنګه ولس له مختلفو ستونزو سره مخ ګریوان ده، سوداګر سوداګري همداسې د راکړه ورکړه دا ټول مسایل تقریبا په ټپه ولاړېدو ته نږدې شوي دي. په داسې حال کې چې تمه دا وه چې د امریکا ځانګړی استاد چې سیمې ته راغلی ده له اسلام آباد وروسته به له روسیې وروسته به قطر کې طالبانو سره نوی پړاو خبرې هم شروع کړي، ځکه امریکایانو ته د تیره معاهده تقریبا زړه ښکاري. له خالزاد له ماموریت وروسته خالزاد هم ګوښه شوی ده او دغه مسله اوس دوی په یو نوي باب باندې تقریبا تاکید کوي چې طالبانو سره پرانیزي. په دې اساس وخت کې تقریبا مسایل داسې ښکاري چې د لیک لیږنه داسې یو معنا ورکوي چې د امریکا د حکومت شرایط تقریبا درانده دي. نو په دې اساس باندې طالبانو په دا پتیلی وي چې کانګریس له ادرسه امریکا ولس ته خپل غږ ورسوي، ځکه کانګریس هغه ځای ده چې هلته پالیسي جوړیږي، هلته مثلا ډیری مسایل هلته مطرح کیږي او دا د ولس او د امریکا د ولس استازولي کولی شي. نیک ګام ده هغه غوښتنې، هغه مشروع غوښتنې چې دوی پکې کړي دي، مثلا تقریبا دوستۍ لاس دوی ته غځول شوی ده چې موږ تاسو سره مخالفت نه کوو، موږ تاسو سره نظامي برخورد نه لرو تر مایدې وروسته، نو تاسو هم په بدیل کې زموږ پیسې باید راخوش کړي، زموږ پیسې نه باید نورې معطل شي، ځکه چې دلته ناورین ده او دلته مثلا تاسو پخپله وایئ چې انساني ناورین او اقتصادي ناورین رامنځته کیدونکی ده. نو په دې اساس باندې د دوی غوښتنه په ځای او لیک لیکل هم په ځای ده، اما ټول درد نشي دوا کولی.
دغه د لیک ډیپلوماسي چې دوی لیک کاروي د دغسې یو پیغام لپاره مناسبه ده په دې وخت کې؟
زه فکر کوم نوره خبرې اترې روانې دي او یوې به خدا کانګریس ته ځان ور یادول دي او یو ډول ځان مطرح کول دي چې د امریکا په ولس کې هم دوی هم امریکا ولس ته ځان او هغه کې وخه چې را مونږ ستاسو د ګټو مخالف نه یو، نو ولې زمونږ پیسې باید وتړل شي؟ دا د ولس پیسې دي او دا د افغانستان حق ده چې باید ورکړل شي. او هم هغه نړیوال ملتونه او حکومتونه چې د امریکا په پالیسۍ باندې غولېږي، هغوی ته وریاد کړل شي چې امریکا پالیسۍ غلطه ده او هغه څه چې تاسو ته ویل کېږي طالبان په هغه شکل کې نه دي، او د افغانستان کنګل شوي پیسې او د افغانستان سره سیاسي جوړ جاړی نه کول دا یو ډول اشتباه ده، او چې دغه اشتباه ته دوی متوجه شي. زه فکر کوم په دې لیک کې دغه د قطر د معاهدې کوم هغه چې زبزه شوي دي، دې کې یو څه بله هم اضافه شوي وای چې مادوار پکې ذکر شوي وای چې مونږه دا د کارونه کړي دي او په مقابل کې امریکا مکلفیت دغه و چې باید کړي وای، هغه نه ده ترسره کړي. نو دا به یو رقم واضح شوی و. د قطر معاهده یادیږي چې مثلا باید تطبیق شي، هغوی هم وایي چې تطبیق شي، دا هم وایي چې تطبیق شي، اما داسې نه واضح کیږي چې کومه ماده نقص شوې او کومه ماده باید هغه شي. مثلا شاید بهرنیان دا ووایي چې د قطر په ماده کې یو ماده دا وه چې طالبان به بین الافغاني مذاکرات کوي، اما طالبان لاړل کابل ته ننوتل. هغه دوی تقریبا پکې هغه کړې ده چې یعنی خلا د قدرت رامنځته شوه، دغه میدان پکې ذکر شوی ده، خلا د قدرت رامنځته شوه، له هغې نه وروسته طالبان یا اسلامي امارات مجبورېږي چې کابل ته ننوځي. دم د قناعت یو وړ خبره ده، مګر هغه ماده چې باید مکلفیت د بهرنیانو جوړېږي، خصوصا د امریکا سره چې د تړون امضا شوی ده، هغه باید پکې یاد شوی وای تر څو آګاه شي وای او هغوی پرې بحث کړی وای او حکومت دې ته واداره کړی وای چې حداقل هغه کوم معاهدې کې چې مونږ ورسره جوړ یو هغه معاهدې باید تطبیق شي.
او دغه پیغام په امریکا کې خریدار لري؟
خریدار خو تقریبا هغوی خو ټول پوهېږي سره په دې کې. اوس سنا مجلس ته تقریبا پرون هغه تیر چارواکي چې وه، هغوی اوس په دې باندې کار کوي چې مونږ ولې ماتې وخوړه، مونږ ولې دومره بې حیثیته شو په نړیواله کچه باندې. یو ډول خپل منځ کې هم سره غوسه دي، او په پای نه حال کې د انتخاباتو موضوع هم رانږدې ده، بایډن هم خپل حیثیت له لاسه ورکړی ده او ټرمپ تقریبا صحنې ته راتلونکی ده. په دې اساس باندې هلته به فکر کوم او ویشلي نظریات په دې باندې واوسیږي چې جمهوریت غوښتونکي به تقریبا بایډن باندې فشار راوړي. او اصلا د معاهده خو د ټرمپ په وخت کې لاسلیک شوی وه، نه د بایډن په وخت کې. بایډن ځواکونه وباسل او مجبور شول چې ووځي. نو دغه مسایل تقریبا یو څه پیغام رسولی شي، اما په ټوله کې زه چې وایم په ټوله کې باید واضح او شفاف خبرې وشي. او زه د دې ملاتړی یم چې مثلا په درېمګړي هیواد کې د ټول مسایل راوسپړل شي، هم طالبان ورشي، هم په سیمه ییز هیوادونه سیمه ییز سیاستونه مزګونګ دي. هغه روسیه وایي چې زموږ دریځ او د امریکایانو دریځ تر اوسه لا یو ده، اما دلته اسلامي امارات سره بل څه وایي، هلته بل څه وایي. دا ټول شته واقعیتونه یو رقم بیمو هغه چې د افغانستان نه خصوصا د اسلامي امارات نه موجوده، دې ته باید ځوابونه پیدا شي، او دغه ځوابونه باید نړیوالو ته قناعت بښونکي اوسېږي.
ډېره مننه جامع صاحب، تاسو دغه لیک ته لیک مو لوستی طبیعي ده، او په دغسې وخت کې لیکل شوی او چاته چې لیکل شوی، څنګه ګوري دغه لیک ته؟
مننه وحید صاحب، سلام علیکم تاسو ته، قدرمن زاهد صاحب ته، د سپموی درنو اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
د دې لیک د انتخاب وخت د شرایط هغه شرایط چې د افغانستان سیاست کې رامنځته شوي دي، د طالبانو اوسنۍ ځایګای، هغه ضرورتونه چې یا هغه پرمختګونه چې په سیمه کې د افغانستان په محور باندې او د افغانستان د موضوع په چوکاټ باندې شوي دي، او په لویه کې د امریکا دننه چې ځاځي صاحب هم ورته اشاره وکړه، د امریکا دننه کوم تحولات چې دي، خصوصا هلته د ګوندیزي د خپل منځي ګوندیزي ټاکنې دي چې د ولسي جرګې دا ټاکنې دي، او د امریکا ډېر وخت لوی سیاستونه خصوصا د ولسي سیاستونه هغه په دې مصرف ولاړ وي چې عام امریکایان ته هغوی چې هلته سرنوشت ټاکي، هغوی چې ګوندونو ته د امریکا د سیاست او اقتدار واګې په لاس ورکوي، چې امریکا دغه موضوع په اوس وخت کې دواړه ګوندونه د خپلو داخلي مصرف لپاره کاروي. خو دا چې دغه لیک په دغسې یو اساس موضوع وخت کې دغه سوی ده، لیکل سوی ده، څو ګټې لري او څو البته نور مسایل هم تر څنګ شته. یو ګټې دا ده چې دغه د لیک دریځ د طالبانو هغه دریځ چې تر اوسه بعد له دوهې او بعد د کابل له نیولو څخه نه واضح سوی، هغه دا و چې طالبان د امریکا په مورد باندې قسم بیا پیغامونه ورکړي وي، ولې یو مدون پیغام چې د یو نظام له سیاست څخه استازولي وکولی شي، او د هغوی هغه څوک چې هلته طرف مقابل چې ده هغه د دې موضوع باندې یو تصمیم ونیسي. دا د امریکا کانګرس و، دا د امریکا ملت و، او دا هغه څه ارګان او جوړښت و چې امریکا له هغه څخه مرجعیت راخلي، او دا د خپلې لیبرال ډیموکراسۍ هغه تر څو ټولو غټ او ښکلی سمبول ګڼي. دا مهم وو. دوه مسله دا و چې په لیک ژبه ډیره محتاطانه سوله ییزه رغونکې جوړونکې او د افغانستان د راتلونکي سیاست او هغه پرزې چې په غرف کې خصوصا په امریکا کې دوه پرزې چې یو په جګړې ولاړې دي، یعنې ګشایي باندې، او یو هغه چې غواړي د امریکا ګټې لکه ټرمپ وساتي، د دغه نظریو د چیلنج لپاره هم چې په امریکا کې خصوصا داخلي تحولات انتخابات دي په دغه د اوس وخت کې هم د افغانستان لپاره په دې موردو ښه. درې موضوع دا و چې دغه لیک وروسته له هغه ولیکل شو چې کله قطر د امریکا له لوري د افغانستان سره د اړیکو حافظ یا د ګټو ساتونکی هیواد وبلل شو، او دغه ګټو ساتونکی هیواد عموما په هغه درجه کې و چې د سفارت په کچه اړیکه نه وي، د سفیر یا کاردار په کچه اړیکه نه وي، د اړیکو د قطع څخه د یو دایمي مخنیوي په خاطر باندې یو داسې کانال ته ضرورت ده چې هغه هم بحثونه دوام ورکړي، هم اعتماد سازي وکړي، هم د پردي تر شا سیاستونه او لابي و چې ورته ضرورت ده د هغوی په تسهیل او اسان چاروالي کې مرسته وکړي. څلورم موضوع دغه ده چې د افغانستان اسلامي امارات او اوسني حکومت دلته د افغانستان د مشروعیت بیان کړی ده، د اقتدار له زاویې څخه بحث کړی ده، او هغوی ته ویلي چې تاسې که افغانستان منځوي کوئ لکه تیر شل کال چې د ملت په جګړې سره مات نه کړو، یو اوسې په بندیزونو او سیاسي فشارونو سره هم نه سئ ماتولی، نو ښه لار دا ده چې د خپلو سالانو خبره هم ومنئ چې سیالې روسیا او چین ده، چې هغوی چې موږ د افغانستان له تاریخ څخه زده کړه وکړه او بیا به دغه اشتباه تکرار نه کړو چې بیا یرغل او اشغال وکړو، نو ښه دا ده چې د افغانستان ملت سره تعامل وکړي. پنځم مسله دا ده چې په لیک کې هڅونه سوي او غوښتنه سوي چې موږ تاسې که تاسې غواړئ په افغانستان کې حضور ولرئ د افغانستان په جیوستراتیژیک موقعیت کې، او دلته هغه جیوپالیټیک تحولات چې د آسیا د افغانستان په محور باندې چې په شرقي آسیا، مرکزي آسیا او جنوبي آسیا کې روان دي، دلته خپل څار ولرئ، نو یوازنۍ د وصل نقطه مو د افغانستان سره د ګټو شراکت، او دغه د ګټو شراکت د افغانستان د اوسني سیاست په اساس باندې چې هغه اقتصاد محور ده، البته داسې اقتصاد محور چې غیر فعال ده، یعنی غیر بېطرفه ده، خو فعال بېطرفه ده، داسې بېطرفه چې هغه د افغانستان ګټې د افغانستان سیاستونه ساتي، یعنی ازبکستان غوندې، ترکمنستان غوندې بېطرفه، او کازاکستان غوندې بېطرفه نه ده چې مطلق بېطرفه ده، البته د نیازوب د وخت د ازبکستان، یعنی دا هم د افغانستان د سیاست، د افغانستان د دکترونو، د افغانستان د اجنډا، د افغانستان د اوسني تحول د تعریف لپاره مهم ګاولو. د دې څنګ مهم پیغامونه چې دوی ورکړي دي هغه دا چې د خبرو باب خلاص ده له تاسو سره، او په ټول کې غوښتنه سوې ده چې د بشري نورمونو او میرونو له مخې باندې په افغانستان باندې دغه فشار چې تاسو راولې دا د افغانستان ملت ته متوجه ده، دغه هغه ستاسو هغه دروغینو د ادعاو ته متوجه ده چې هغه د ښځې حقونه دي، هغه د اطفالو حقونه دي، د کوچنیانو حقونه دي، هغه صحت ده، هغه روغتیا ده، هغه عموما هغه بشري خدماتي برخې دي. په لویه کې ویلی شو چې د دوه انتخاب له افغانستان سره د اړیکو د تسهیل د کانال په توګه هغه دوه چې هغه د امریکا د ستراتیژیکو روابطو په دغه کې په هغه عالي مقام کې قرار لري، په پاکستان کې د تروکا فلس په ناسته کې د افغانستان له حکومت له اساسو سره بهرنیو چارو له وزیر متقصب سره د دوی کلیک د کاته چې یعنی تروکا فلس غونډې یا ګډونوالو چې چین، روسیا، امریکا ده، دا ومنل چې طالبان د غملت اساس دي، مشروع دي، معقول دي، او له دوی سره پرته له تعامل څخه بله لار نشته. د دې څخه وړاندې المان حضور او یو سرق افغانستان ته چې اوسې فکر کوم نن تازه استازي کابل راغلی، په لوی کې د چین روسي غیر مستقیمه لابي هم دي لپاره یو له هغه لار شارت څخه ده چې او د دوی د غوي لوبي په لوی کې د چین، روسي او پاکستان مثلث لوبي چې د هند، جاپان او استرالیا په خلاف باندې په کوادا فلسترون کې د شرکای سادناټو په دوه مينټو کې تسرکی دا ټول هغه مسائل دي، او په لوی کې دا چې امریکا تاریخ هم دا چې کله دغه ډول ماتې وخوري او بیا ستراتیژیکو سیمو ته چې افغانستان ده دغه سیمو ته دوی ورګرځي، یعنی د دې ویره نشته چې دوی به راګرځي، نه لکه ویتنام ته چې بیرته وګرځېدل، او همدا اوس د ویتنام له موجودیت څخه دوی د چین په خلاف باندې استفاده کوي، ځکه هلته د چین 15,000 کیلومتره جنوبي سمندرګي کې یا په آرام سمندر کې باس ده، هلته په ملاقات تنګي کې د اقتصادي قدرت او مانور باسونه دي، دا ټول هغه هلته د ګوادر باس ده، د چابه هر باس ده، د ایران د کنټرول باس ده، د چین چې دوی د خپل ملي هم د دکتورینو تر ټولو غټ دښمن بولي دي دی باس ده، نو بنا دا مختلف باسونه، او بیا په دغه مینوال کې دغه لیک لیږل د نړۍ له افغانستان سره خوخویي چین ته، هند ته، او پاکستان ته، او ګڼو هیوادونو ته د روسیې په شمول باندې د امریکا د ځانګړي استازي ټرمپ سفرونه، او د دغو ټولو ناستو یو مهم دا انځور خصوصا د چین څخه چې دا انځور شي دوی غواړي له افغانستان سره غونکې اړیکې ولري، د افغانستان په قضیه کې غواړي دوستانه کردار ادا کړي، او ټول دغه یو د روسیې تازه پیغام چې طالبان د خپل لاس د خپل فرهنګ د خپل ارزښتونو یوازنی مشروع استازي دي، موږ ته یو سره کوي چې نړۍ به دا له افغانستان سره تعامل کوي، د افغانستان سره تعامل د دوی په ګټه ده.
او ځینې کسان بیا منتقدین چې دي هغه وایي چې ټولې دروازې بندې شوي، یوازې لیک پاتې دی چې تاسو یې ولیږئ، هغه هم چې مقابل طرف ولیکئ نه لولي د هغوی خوښه ده.
ګورئ، دغه نړیوال ډیپلوماسي د یو ابزار په توګه په بهرني سیاست کې په نړیوالو اړیکو کې ورنه استفاده کیږي، خپله اصل نه ده. د دغه ډیپلوماسۍ تر شا، د افغانستان د ډیپلوماسۍ تر شا، د سیاست تر شا مهم دکتورین دي چې هغه د افغانستان سیاست ته، هغه د افغانستان دغه نظام ته ورکړی مشروعیت ته، هغه د امریکا د اګست پر یولسم وتل دي، هغه د غني پرار ده، هغه د مرکزي آسیا له افغانستان سره په ستراتیژیکو تعاملاتو اقتصاد یې برخه ده، په دې باندې موافقه ده، هغه د روسیې او چین د خپل زاړه تاریخ څخه انکار ده، او د دې سپارښتنه او توصیه ده چې افغانستان سره تعامل یوازنۍ لاره ده. هغه د افغانستان د ګاونډیانو په دې دغه باندې رسېدل دي چې افغانستان سره تعامل له خو اړیکو څخه مخاینده نه لرو. هغه د امریکا خپله دغه باور ده چې په افغانستان کې که افغانستان دا وری خدای نه خواسته منځوي کېږي، د دوی د وتو، د دوی د پاتې کېدو، او د دوی د ثروت اقتصاد او د قدرت د ستراتیژیکو مناسباتو او د حوزو چې هغه له شرقه تر غربه، هغه د مرکزي آسیا، هغه جنوبي آسیا، هغه د نړۍ هر مهم برخه کې هغه به ټولې زیانمنې کېږي. لیکې په اوسني وخت کې د قطر د انتخاب تر څنګ یو مهم ځواب ده، او په بیا خصوصا د دې لپاره دغه تاریخ لیکل شوی دی چې د امریکا شل کلن اشغال پای او د افغانستان او امریکا د سل کلنو ډیپلوماټیکو اړیکو کلیزه، یعنی دا د کلیزې مخته کول او له دې څخه د سیاسي زیرکتیا په توګه استفاده کول، دا خپله د معنا ده چې طالبان نه یوازې په سیاست فکر کوي، بلکې د سیاست څخه د دوی دغه لیک محتوا ښیي چې یو ژوره تجربه او فهم لري، دا هر څه ورته د ټولنیز او سیاسي حقیقتونه او اوینتونه درک کړي دي، خو مجبوریتونه هم رانغاړلي دي. نو دا ټول د دې ښودنه کوي چې امریکا به تعامل ترسیږي، لیکې د ډیپلوماسۍ فعالیت او د سیاسي تعاملاتو د برخورد یوازنۍ یو له ذکر کانه لارو څخه ده. موږ له امریکا سره د کتل له لارې، له امریکا سره د سیمې د وادونو له لارې، له امریکا سره په طریقه په ناسته کې، له امریکا سره د جیشل صنعتي وادونو په ناسته کې، د اروپا له لارې، د آلمان له لارې، د مختلفو لارو نه اوس بحث روان ده، او د دې هیله او امیدونه سره چې افغانستان به یو ښه پیل کوي. خو مهمه دا ده چې زموږ حکومت په ټوله کې د حکومت اډانه د یو خدماتي ارګان تشکیل او جوړښت په توګه باندې ولس ته خپل فرض، ولس پر وړاندې خپل فرض ادا کړي. د حکومت بدبختانه ډېرې ادارې او جوړښتونه هغه کارخانګي چې باید ترسره کړي، لکه دفاع وزارت ترسره کړي ده، لکه مثلا داخله وزارت په ډېر وخت ترسره کړي، لکه بهرنیو چارو وزارت ترسره کړي ده، ګڼې ادارې دي چې پلج دي. دغه کوشش به وشي چې موږ دغه ادارې له پلج انزوا، له کورنۍ انزوا څخه راوباسو، د حکومت په دغه ټبه
بیروکراسي
نور د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره او له نړۍ سره تعامل، موږ هم ګډې ژبې لرو، هم ښه فرصتونه لرو، او هم به دغه بحران او کړکیچونه په فرصت او د افغانستان د ثبات او د افغانستان د ښې ورځې لپاره کړو.
بله ځاد صاحب، په داسې حال کې چې تقریبا د نړۍ له هر ګوټ نه اوس دا پیغام ورکول کېږي، حتی ملګرو ملتونو غوښتنه کړې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ باید خلاصې شي، ځکه چې هلته اقتصادي بحران سره افغانستان مخ کېدونکی دی، بشري ناورین رامنځته کیږي. امریکانو ټول تحول دومره دی چې یوازې ویلي چې له افغانستان سره به اړیکې د قطر په وسیله وي، په کابل کې به د قطر سفارت د امریکایي ګټو ساتنه کوي. د امریکا په دې دریځ کې داسې شی ښکارېږي درته چې کېدای شي تصمیم بدل شي؟
ملګری ملتونه هم وایي چې مثلا د دوی پیسې راخوش کړه، بشري هغه نماینده چې کوم استازی شي، افغان ولس هم وایي، ټول خلک وایي، ولې د امریکا هغه ځواب چې دغه تر اوسه پورې لا منفي ده. دې نه ښکاري چې دوی د یو ډول غوښتنې لري، او هغه غوښتنې تقریبا تر اوسه پورې امارات ته درنې تمامېږي چې دوی تر اوسه پورې انکار ته کړی ده. نو ځکه دوی ولس ته هم، د امریکا ولس ته هم یو سرخلاص لیک لیږلی ده. د امریکایانو غوښتنې به په دې کچه کې وي چې یعنې هغوی تر اوسه پورې موافقې ته سره پرې رسېدلي نه اوسېږي د امارات سره. همدارنګه د ملګرو ملتونو مسؤلیت او هغه مسؤلیت ایجابوي چې فشار راوړي په امریکایانو باندې، تر څو تن کېږدي هغه غوښتنو ته چې د ولس غوښتنې دي، او تن کېږدي هغه څه ته چې بشري ناورین لامل کیږي. یعنې هغه بشري ناورین چې اوس رامنځته کیږي تقریبا ټول اطلاقېږي په هغه لس میلیارد افغاني ډالرو پسې چې امریکایانو زموږ څخه کنګل کړي دي. دلته دی یو ایچ مارکی تاسو ویل چې 300 میلیون ډالر دی 2 میلیارډ ډالر لا جملې څخه دوی ته رسیدلې ملګر ملتونو
مرسته چې دوی اعلان کړو چې 2 میلیارډ ډالر مرسته به کوي دغه 300 میلیون
یعنی تقریبا دوی هغه نمایشي هغه یوازې اعلان کوي کاغذ په مخ هغه مرستې پریښي تر اوسه پورې هیڅ هم نه دي کړي نو دې نه معلومیږي چې د پردې تر شا دوی څه غوښتنې لري او دغه نوی سفر نوی باب په دې نوي باب کې یو بل څه رانغاړي چې طالبانو سره باید په هغې باندې هوکړې ته ورسیږي له بلې خوا دغه لیک چې ده تقریبا دوی ته یو لاس ورکوي د سولې د افغانستان له اوسني ادرس څخه چې اوسنی حکومت ته هغه ورته وي چې مونږ تاسو سره دوستي کولی شو مونږ تاسو سره سوله کولی شو له بل اړخه امریکایان هم نه غواړي چې هغه افغانستان چې شل کاله دلته سرمایه ګذاري کړې ده شل کاله دلته مثلا جنګ کړی تریلیون ډالر مصرف کړي دي هغه په داسې اسانۍ پرېږدي ځکه چې هغوی دلته کوم څه دپاره خو به حتما راغلي ول اوس چې دوی وتلي دي او په یو دمي ډول هغه څوک چې دوی دلته قدرت ته راوستلي وو هغه تختی او د حکومت څخه حذفیږي او هغه څوک چې دوی په خلاف شل کاله جګړه کړې وه او دوی په خلاف شل کاله جنګېدلې وه هغه په مطلق قدرت ته رسیږي نو دوی دې ته اړ دي هم سیمې ته څومره چې مونږ نړۍ ته اړتیا لرو هغه نړۍ مونږ ته خصوصا امریکایان او ناټو جمع چې دلته حضور درلود مونږ ته اړتیا لري سیمه او منطقه هم باید دې هغه ته ورسیږي او بله خبره دا ده چې ډېره مهمه ده زه وایم چې ملګرو ملتو امنیت شورا ته همداسې یو لیک ولیږل شي ترڅو دغه لیک باعث دې شي چې په دې لیک باندې یو غونډه امنیت شورا راوغواړي او د افغانستان په اړوند پکې تصمیم ونیول شي اوس سید امنیت شورا مثلا ملګري ملتونه ناستې کوي هماغه ایجنډه خپله دوی ټاکي چې مثلا څه وکړو او څه باید ونکړو زه وایم چې طالبان یو داسې لیک دوی ته ولیږي چې په هغې باندې دوی غونډه راوغواړي هغې باندې دوی ناسته راوغواړي او د افغانستان په اړوند دوی پکې تصمیم ونیسي او په دې کې د سیمې د چین او د روسیې او همدارنګه د نورو برقدرتونو رول ډیر مهم ده ځکه امنیت شورا کې دوی د ویټو حق لري او دوی ته باید یو ژبه دوی سره پیدا کړي او بله خبره مهمه په دې ده چې سیمه او منطقه دا باید د طالبانو سره تقریبا یو هغه ته ورسیږي یو اجماع ته ورسیږي ځکه دلته خطرات چې دي هغه تقریبا اوس مشترک شوي دي داعش موضوع ده چې ایران هم ته ګواښ ډارېږي همدارنګه روسیه او چین او دې شیانو ته ټولو ته ګواښ ده له بلې خوا امریکا وچ دي همدې څو مملکتو اقتصادي او سیاسي او نظامي رقیبه وه په دنیا کې همدغه طالبانو چې دوی امریکا یې له دې ځایه وشړله او امریکا سره باید دوی سالم رقابت دلته ننوځي او د افغانستان اسلامي امارات مسؤلیت لري چې په ډېره ځیرکتیا سره د سالم رقابت دغه بیلانس دوی باید وساتلی شي لکه څنګه چې لیکې ویل شوي وو د اوسني د دې نه وروسته د اقتصادي بحران او ناورین مسؤلیت به د دوی په غاړه وي ځکه دوی ورته واضح کړې ده چې مثلا یو ډول مونږ د دې بحران د کابو کېدو وس توان نه لرو په اقتصادي لحاظ باندې ځکه زمونږ پیسې چې وي هغه تاسو سره تړلې دي او هغه مرستې چې تاسو اعلانوې هغه مونږ ته نه راکوي
او ډېره مننه اوس یوه لنډه دمه لرو له دمې وروسته بېرته خپل بحث ته راګرځو
کلتوري ارزښتونه
په دې خبرونه کې د کلتور تاریخ او ادب له ډګره خبرونه راپورونه مرکه او نور په زړه پورې مطالب اوریدل شي
کلتوري ارزښتونه
هر سه شنبه د سهار لس بجې د سپوږمۍ پر سپو
بیا هم ښه راغلاست جامع صاحب مخکې موږ یادونه وکړه چې د طالبانو نه څه غوښتنې شته داسې معلومیږي چې امریکایان به اصلا څه غواړي د څه په لټه کې دي یعنی په کومو شرایطو به ته پیسې پرېږدي
دا مهمه خبره بس همدغه د هغه څه چې اعلامي موضوعات یا غوښتنې دي چې هغه امریکا اعلان کړې ډول باندې د سیاست یو له مهمو پرزو څخه همدغه ده چې هغه دلته د ټولګډونه دوی فیصله د ټولګډونه یا مشمول حکومت جوړول دي د ښځو ونډه ده په نظام کې چې اوس یې تعلیم هم یوه برخه یو د کړکېچ برخه ده چې بدبختانه مخ خپله ځان سرخوږه جوړ کړی ده د دې تر څنګ دا چې افغانستان به د دوی په خلاف باندې نه کارېږي دا نن هم امریکانو ولیدي چې طالبانو د افغانستان اسلامي امارت له القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړي د دې ترڅنګ دغه هغه مهم مسایل دي چې دوی غوښتنه کوي، او پری مسایل دا دي چې بس باید څوک له افغانستان څخه ووځي، هغه آزاد لاړ شي. خو د دې ترڅنګ مهم مسایل هم دي. دوی هوکړې په اساس هم پاتل دي چې مثلا دوی نه دي توانېدل، یا هم چې هغه غوښتنې چې امریکان یا ژمنې کړي هغه هم پوره کړي، یا دې خواته هم چې د افغانستان د اوسني حکومت هم باید د افغانستان اسلامي دولت وای نه امارت، دا هم هغه څه دي چې یو څه مشکلات رامنځته کړي. خو په لویه کې د امریکا دغه غوښتنې که د دوی په اسلامي نړۍ کې یا په زموږ په سیمه کې یا په نور برخې راواخلي، دا استراتیژیکي اساسي غوښتنې مطلوبه نه دي او نه دې ته ضرورت لري، ځکه همدا اوس امریکا له چین سره د ورځې تقریبا نږدې $1 میلیارډ راشه درشه لري، شمال دغه اروپایي ټولنه تر $1 میلیارډ یورو پورې دغه راکړه ورکړه لري. دوی ته په سیاست کې عموما دغه څه چې اعلانوي یا اعلاموي دغه اساسي بحثونه نه دي. مهمه دا ده چې موږ له دوی سره د پردې تر شا په لابي وکولی شو، په مهمو مسلو ور سره هوکړه وکولی شو، لکه څنګه چې د خلیج کې سعودي کړي دي، لکه څنګه چې اخوندي ایران کړي دي چې غټې نابتي جګړې له لبنانه تر یمنه پورې، یمنه تر لیبیا پورې، په اوسو کې او تر سوریې پورې دا یې مخته یوړي. نو دغه لابي د پردې تر شا لابي د عموما د امریکا د هغو ګټو ویرو هغه ویرې چې دوی لري، هغه چالشونه یا ستونزو چې دوی زموږ په سیمه کې او زموږ په محوره مخ دي، هغه سرمګزاري یا پانګونې چې دلته دوی کړي دا یعنې هدف دا نه ده چې دوی دلته تمام نور په نامه یو لنډغر راولي، یا د مثلا بسم الله غان په نامه د فچو یو غل راولي، یا د استاد سیاح په نامه یو کرایي مفتي راولي، یا د ډاکتر غني سي دوی خپله یو جالي او کاذب مفکر جوړ کړی. دا امریکا کې د ورځې او د رشخند خبرې دي، فکر دا به دوی هغه پونې مسایل. مهم مسایل دا ده چې هغه د افغانستان حکومت دغه برخه ډېره مهمه هم ده چې په غیر اعلامي یا دغو سیاستونو کې په دغه بحثونو کې په دغه لابي کې ورسره مخکې ولاړ شي. چې امریکا ته ووایي چې په سیمه کې مثلا د هند او د هند ګټې چې دوی د هند له دریځ دلته مطرح کوي له چین او پاکستان سره څه دي، مثلا د امریکا ګټې زموږ په محور په مرکزي آسیا کې چې مهم بحث او د آسیا په پیړیو کې مرکزي آسیا یو له مهمو هغه بحثونو څخه ده چې جنجال یې په نړیوال سیاست امریکا کې رامنځته کړی. همدا اوس افغانستان له افغانستان څخه ځواکونه وویستل سو مستقیما
داسې یو ډیل ته طالبان اواده دي،
دغسې ډیل ته چې طالبان یعنې موږ د دې لپاره هم شرایط لرو، ولې په عین حال کې ورسره د تعامل او د ډیل کولو فرصتونه هم لرو. هر هغه ډیل چې هغه زموږ ملي منافع او زموږ ګټې تضمین کړي وای ساتي، هغه ممکن ده چې واوسي. په دې سره چې زموږ له جغرافیې څخه لري تاثیرات یې زموږ په هغه څلوېښت کلنو ربړو چې دلته ربړې رامنځته کړي دي په هغو باندې کم وي، او په دې شرط شو چې امریکا به په دې سیمه کې بیا نبتي جګړې، بیا نبتي ډلې، بیا په واشنګټن کې خراسانیانو ته مقاماتیانو ته دفترونه د داعش تزریک او پرسول، او په لویه کې د جګړې او د تضاد او د رقابت محور باید افغانستان نه وي. موږ کولی شو دا په جنوب آسیا کې وپالو، موږ کولی شو دا په مرکزي آسیا کې وپالو، ځکه موږ هغه لاسوهنې یا هغه سیاستونه چې امریکا غواړي په مرکزي آسیا کې ولوبوي، او هغه پوټنشل چې هلته ورته موجود ده، او هغه سازش چې ورې موجود ده، که دغه سازش او پوټنشل له اوسنیو موجوده فرصتونو او جنجالونو سره موږ راواخو خپلې کړو، او دغه په یوه نرمه ډیپلوماسي کې په یو څو وجهي سیاست کې د قدرتونو ترمنځ د لوبو په چالاکۍ کې وسنجو، دا ممکن ده چې موږ له امریکا سره زر سازش ته ورسیږو، او د امریکا سره سازش ته رسېدل دا د دوی غوښتنه ده، دا د دوی ضرورت ده په دې سیمه کې. یعنی اوس تاسو ګورئ چې پاکستان په لویه کې د امریکا په سیاست کې منځوي ده، کله چې پاکستان د امریکا په سیاست کې منځوي سي، کله چې امریکا دلته د چین او د پاکستان او د روسیې په عنوان باندې د مسله سره له جنجال سره مخي، نو تر ټولو یوه ښه لاره دا ده چې له جنجالونو څخه استفاده وسي، د ستا د دښمن ستا دوست وبلل سي، او په لویه کې د افغانستان چې کله زموږ د افغانستان د قوت مخالفین یا د افغانستان د قوت دښمنان، چې همدغه پاکستان د سبا قوتمن افغانستان دښمن ده، همدغه ایران د نن او سبا د قدرتمن افغانستان دښمن ده، د دغو قدرتونو او د دوی له غچې د خلاصون لپاره یوازنۍ لار دا ده چې موږ له غټو قدرتونو سره یو معقولانه ممکن مشروع زموږ د ارزښتونو په تله کې تلل سوی او سازش ته ورسیږو. د دغه سازش ظرفیتونه اوس امدا اوس په سیمه کې دي. البته دغه سازشونه شاید په زر کې یا په اوس کې نه وي، تر 15 کالو لسو کالو پورې دا دوام وکولی شي، ځکه عموما ستراتیژیانې پالیسان تصویبی یا جوړیږي هغه تر 15 کالو عمر ډېرې د نړۍ په تاریخ کې. دا اوس چین او ایران چې ده هوکړه کړې ده چې د چین او د ایران د 15 کلن هوکړه ده، او په دې 15 کلنې هوکړې په بسته کې او پکیج کې تقریبا تر 400 میلیارډ ډالر پورې دغه دي پیسې دي. نو موږ که غواړو چې دغه بندې پروژې، بندې سرمایې او بند فرصتونه چې د موږ په شر کې دي، او که غواړو دا بحران چې موږ ته له شرکه جنوب را پیښ ده او دا یو تاریخي بحران ده، او که غواړو د دې دواړو ترمنځ یو 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 داسې سیاست ته ورسېږو چې موږ حداقل د اور میدانه یو، نو تقریبا د ترکمنستان موډل ماډل یو بېلګه ده، تقریبا د ازبکستان ماډل بېلګه ده، تقریبا کازاکستان خپل د دې بېلګه ده، او تقریبا سنگاپور د دې بېلګه ده، تقریبا د پاکستان د تیرو 40 کالو سیاست. البته دا سیاست نه چې موږ دلته په داخلي مشکلات ډېرې، دا سیاست چې موږ مشکلات فری لري کوس داخلي ثبات راولو، د قدرت جزیرې چې څنګه اوس ختم شوی دی د تل لپاره ختم کو، وی بل جګړې ته ولاړ نسو، او په ټوله کې د قدرتونو ترمنځ لوبي غا بیلانس هم وساتو او لوبه هم وکولای شو.
بله ډېر مننه. ځکه چې یو وختونه چې یو خاطر شاته غواړي چې یو لوی باس دی، یو وخت چې ظاهر نه یادوي، فکر نه کوي چې ځینې پلمې داسې دي چې طالبان اسې فکر نه کوي چې ځینې پلمې اسې دي چې طالبان اسې پیدا کړي، مثلا د ښځو د زده کړو مسله، د کار مسله لګیا دي په ځینو ولایتونو کې بیرته دې شروع وکړه، ښوونځي پرانیزي خو ختم کوي، په یوه ورځ شروع کړئ چې اسې هم ژمی را روان دی، خپله په طبیعي شکل رخصتېږي چې دغه دنیا د خبره ختمه شي. یا مثلا دا د ټول شمول حکومت مسله، اوس په دې څه تند رالویږي چې تاسو معرف ته یا تحصیلاتو ته یا کابل ښاروالۍ ته یا سیاحت عامې ته یا ښار جوړونې ته له طالبانو پرته یو بل سړی راولئ؟ هغسې کسان نه لکه چې جامع صاحب نمونه واخیستل چې هغه تیرو شلو کلونو کې منفي رول لوبولی، یو داسې سړی چې په تیرو شلو کلو کې منفي رول نه دی لوبولی خو طالب هم نه دی، ورکې ورته دوه درې وزارتونه مختلف قومونو بحث به هم پکې رامنځته شي، د مختلفو طالب نه بغیر د نورو کسانو خبر به هم پکې رامنځته شي. فکر نه کوم چې ځینې وړه وړه مسایل دي چې طالبان هم نه تېرېږي جنجال جوړ شوی یا پلمې پیس ورته کارول کېږي.
زه دغه د نجونو د ښوونځیو په اړه زه هم خپله پوښتنه کوم که نه ځان سره شي، یعنې په هغه صورت کې چې مخکې دې نه چې طالبان حکومت یواګې په لاس کې واخلي، هغې نه مخکې هم د صنفونه جلا او مکتبونه جلا او حتی ډېری مکاتبو کې چې ول ښوونکي هم ښځینه وي، اما اوس ولې دغه تړل کېږي؟ بیا وروسته په تدریجي شکل سره هغه میکانیزم تر اوسه لا دوی تشریح کړی نه ده چې په کوم میکانیزم او په کوم شکل په کوم طرزالعمل سره بیرته د خلاص شوي دي، کوم تغیرات پکې راغلي دي هغه هم لا تر اوسه معلوم نه دي که نه. یو دا موضوع ده چې دغه باید نهایي شي ستاسو خبره، تر څو هغه د نړیوالو هغه څوک چې واقعا هم د افغانستان سره یعنی غواړي ارتباطات وساتي هغه مملکتونه هغو ته د رضایت وړ وګرځي. او بله موضوع دغه د داخلي خپله د حکومتدارۍ مشروعیت هغه قانوني ته مراحل کول چې مثلا یو حکومت باید ولري هغه باید دوی ترسره کړي. زه وایم راځئ دغه اسلامي حکومت ته په اصطلاح باندې یو 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 مشروعیت ورکو او یو جرګه راوغواړو، یو لویه جرګه چې د هر کلي هر ولسوالۍ هر ولایت ته پکې قومي مشر ځوان سپین ږیری دینی عالم مخالف موافق رو غړو تلارونه ډیر ته پدې کابل کې ما مخکې یو تیر بحث کې خبره وکړه، مشرانو جرګې ولسی جرګې لوی جرګې تلار لاس زره شل زره کسه دغه رو غړو څو ورځې پدې باندې بحث وکړو، د هغې نه وروسته یو حکومت جوړښت تشکیل. مونږ نه وایو چې مثلا دوی دې په قدرت کې نه وي، دوی دې په قدرت کې، اما مخکې چې تاسو یادونه وکړه سکتوري وزارتو ته باید سکتوري متخصص خلق وګمارل شي. مثلا مونږ هم د اوس د بانکي جنجال سره مخ یو، باید بانک ریاست لپاره یو داسې تخصصي ټیم جوړ شي، یو داسې قدري ټیم جوړ شي چې په هغه اقتصاد کې په نړیواله کچه پیژندل شوي خلک یې او مونږ ته وکولی شي، هم تخصص ولري هم اراده ولري او هم وطن پالنه او دین ته ژمن خلک وي. داسې خلک شته هسې نه ده چې ټول به مثلا د امریکانو راغلي او هغه خلک امریکا ته کار کول او لاړل، هغه خو لاړل، دلته په وطن کې ډېر قدرونه شته چې د وطن دپاره هم کار کوي، په دې وطن هم زړه سوځي او دین او ولس ته ژمن خلک دي. او دغه کار کړه وای ترڅو یو سیاسي جوړښت چې په داخل کې ټول پی راټول شي وای او ټول پی موافق شي وای. همدغه کرزی صاحب چې دلته د دې په ګډون کړه وای په دې جرګه کې، همدا ډاکټر صاحب عبدالله چې دلته د دې په ګډون کړه وای، ترڅو داسې یو نظریات راټول شي وای او غینې یو داسې حکومت راوتلی وای چې حداقل په داخل کې مونږ مشروعیت درلودی، نو بیا به مونږ نړیوالو ته یو داسې ثبوت ښیلی وای چې مونږ په دې ثبوت باندې مونږ غواړو د افغانستان مشروعیت، افغانستان ته مشروعیت ورکړي. صحیح ده مثلا واک لري سل فیصد خاورې حاکمیت لاندې ده، مثلا جنگ نشته، مخالف سیاسي نظامی برخورد دوی په وړاندې نشته، اما یو ټکی چې دغه ده دا خلا ټکی ده او دغه ټکی باید دوی په پام کې ونیسي او په دې باندې حداقل اوس باید کار کړی وای او که نه وي کړی حداقل دوی باید کار په شروع کې.
یوه خبره دا هم د طالبانو چې د کومه کابینه اعلان کړی وای چې دا سرپرسته کابینه تر اوسه ټوله سرپرسته ده، هیڅ نه معلومیږي چې تر کله سرپرسته ده،
خبره هم ده
او چې دایمي کوي څنګه به دایمي کوي، دا پوښتنه هم ده.
خو خبره دا ده اوس مثلا سید اوس دغه موضوع دا ده چې اوس دغه سرپرسته کابینه تر کومره وخته پورې ده، یو کال، دوه کاله، درې کاله؟ سید دا درې کاله مثلا د سرپرسته شو، وروسته درې کاله دیواګو انتقال، آیا ته غواړې تر ابده په همدې واک کې اوسې یا غواړې څوک قدرت کې شریک کې سیاسي عذاب او سیاسي فعالیت اجازه ورکې نه ورکې، په کوم میکانیزم ورکې، په راتلونکي حکومت کې څوک شریکوي، دغه تغییر یا لیک د قدرت څه رقم ته ده، ټاکنې دي باید ده څه رقم ته، دغه مسایل ټول په یو قانون کې باید راجوړ شي، هم اساسي قانون دغه لویه جرګه راجوړ کړي، هم یو حکومت راجوړ کړي چې حداقل هغه ولس په تسکین شي چې مثلا دغه زمونږ حکومت ده. شاید مخالفتونه وي، مونږ نه وایو چې اوس به مخالفتونه نه وي د طالبانو په وړاندې، مخالفتونه شته، اما مخالفتونه او واقعیتونه او توافقات دا ټول باید په دې جرګه کې راټول شي او وکولی شي یو حکومت رامنځته کړو چې ولس ته ځواب ویونکی اوسیږي او ولس ته مشروعیت ولري.
اوس د طالبانو ویره له څه ده؟ ولې نه غواړي چې حکومت تعریف شي، یو اساسي قانون ولري، یو دایمي اساسي قانون، هغه معلوم وي خلک، د وزیر صلاحیت معلوم وي، د وزیر صلاحیت خو قوانین تعریفوي، اوس وزیر شته، قانون نشته، رئیس الوزرا شته، معلومه نه ده چې اوس د رئیس الوزرا صلاحیتونه څه دي څه نه دي، امیر المؤمنین شته، صلاحیتونه یې معلوم نه دي چې څه دي څه نه دي، دا خو یو قانون باید تعریف کړي. زما مسؤلیت معلوم نه دی چې زه د حکومت په وړاندې څه مکلفیت لرم، حکومت د ما په وړاندې څه مکلفیت لري، زما نه ټکس مالیه د موبایل ګرځوي د څه په اساس رانه ګرځوي، همدغسې ګڼ نور مسایل. ویره له څه ده؟ ولې دغه مرحلې ته نه ځي؟
د حکومت په اوس کې ټول هغه تمرکز چې د هغه په بهرنۍ هغه باندې ده چې یعنی بهرنیان مونږ په رسمیت وپېژني،
نو چې داخل کې دې جوړ نه شي بهر به دې څه وپېژني،
بیا به وروسته د هغې نه په داخل کې مثلا هغه خپل مشکلات چې دي، هغه حقوقي مراحل او دغه شیان چې دي، هغه به راجوړ کړو. زه وایم چې لومړی باید داخل کې راجوړ شو، هغې نه وروسته نړۍ ته ووایو چې مونږ خپل منځ کې جوړ یو، هېڅ مشکل نه لرو، او تاسو مونږ سره مونږ ته مشکل خلقوي، او هغه څوک چې مثلا تاسو حمایت کوئ هغه په مونږ تحمیلوي، هغه نه ولس غواړي نه خلق غواړي. او زه په دې باور یم که طالبان هم داسې یو کار وکړي، طالبان به ولس هم غواړي، ولس به ورسره ولاړ وي، لکه اوس چې ورسره ولاړ ده، هغه څوک چې دوی مخالف ده هغه به ورسره موافقېږي، او هغه څوک چې دوی په وړاندې مثلا یو رقم ذهنیت لري او تیرو شلو کالو کې دوی په وړاندې ذهنیت جوړ کړی ده، د هغوی هغه ذهنیت به هم چینج کړی وي، او یو مشروع حکومت به وي په داخل کې، او بهرنیانو سره به د یو مشروع حکومت له ادرسه ډېر څه وکولی شي چې ترلاسه کړي. نو په دې اساس باندې مهمه او ارزښتمنه خبره دا ده چې اسلامي امارت رهبران په دې باندې بیا کتنه وکړي، فکر وکړي. زه وایم چې دوی خپل منځ کې په داخل کې یو رقم سره کښېني، یو جوړښت رامنځته کړي، هغې نه وروسته لویه جرګه راوغواړي، هغه ور وړاندې کړي، او هغوی به نظر ورکړي څنګه جوړښت.
جامع صاحب، نن په صنایع او سوداګرۍ وزارت کې د غالیو د اتحادیې لپاره ټاکنې وې، د ریاست لپاره یې دوی خبرې مهمې وې، یو اتحادیه وه، معنا اتحادیه اجازه شته، دویم دا ده چې ټاکنې وشوې، خلکو رایې واچولې. په یو بل وزارت کې مکتوب تللی چې هیڅ اتحادیه د فعالیت حق نه لري، اتحادیه بندې دي، اوس اساسي قانون نشته، معلومه نه ده چې ښه په یو وزارت کې اتحادیه حق لري، حتی د انتخاباتو حق لري، هم په وزارت په چوکاټ کې دننه د انتخاباتو حق لري، په بل کې اتحادیه د فعالیت حق نه لري. فکر نه کوئ چې په کار ده چې موږ د اساسي قانون طرف ته لاړ شو، د دولت جوړونې طرف ته لاړ شو، چې بیا دنیا سره وایو چې دغه د دولت دی، قوانین لري، اصول لري، د ولس نه د مشروعیت یو میکانیزم لري، بیا په ولس به هم شاته ولاړ وي، او په نړۍ یو ډېر واضح غږ بیا کولی شو.
دقیقاً وحید صاحب دغه ډیر اساسي پوښتنه ده. د افغانستان اوسنی حکومت د اسلامي امارت په ټوله کې توانېدلی دی چې یو شمېر مهم مسؤلیتونه چې هغه د افغانستان د اقتدار تعریف ده، یعنې په ټوله جغرافیه باندې حاکمیت ده، هغه د دلته د کودت جزرو ختم ده، هغه دلته د فتنې او د فساد د فتنګرو او د فسادګرو تیښته ورکه ده ملکه، هغه د ملته خپلواکي او خپل اختیار راګرځول دي، او هغه د دغې ملت او د دغه ملت په شمول باندې د هویت چې هغه افغاني اسلامي ارزښتونه دي، د دې پاس او د دې احیا او د دې عزت ته چې دا ډېر مهم بحث ده چې بد وختانه موږ په تقریبا 100 کال تاریخ کې دا نه وګټل، نه مو وپالل او نه مو تضمین کړ. دغه مهم بحثونه دي چې د افغانستان اسلامي امارات اوسنی حکومت په ټوله کې لاسته راوړي دي، او ټول افغانان ترې په یو هوسا ډاډمن او داسې راتلونکي چې دوی به پکې عزتمن او د عزت او برم خوندان مې د بول لري. خو د ټولو تر څنګ باندې مهمه دا ده چې د حکومت سټرکچر جوړ سي، ورغول سي، د حکومتواله مدونه سي، چې د مدونې حکومتوالي عمومي شرط هم دغه اساسي قانون ده، د نظام د تعریف بسته، د حکومت د خدماتو وړاندې کولو طرز ده، همدغه ده چې اطفا د یو ملک باندې ډاکټر خل اطفا د ملک پوسي چې زموږ مکلفتونه د ولس د ټولنې د هیواد وګړو په توګه څه دي، او د حکومت مکلفتونه زموږ په وړاندې څه دي. د دې تر څنګ باندې د نړۍ هم غوښتنه او د مخالفینو هم یو نقد له مهمو نقدونو څخه همدا ده چې ولې د نظام تعریف نه کیږي، ولې د نظام یو مدونه بڼه نه وړاندې کیږي، ځکه بهرنۍ ډیپلوماسي فعالیت خو یو مهم برخه ده او تر ټولو ښه پیل هم دغه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت فعالیت او د امنیتي ارګانو فعالیت ده. ولې مهمه دا ده چې مخکې هم اشاره وکړه چې دغه کارخانګي هغه دغه کارخانګي ده چې موږ باید په دې ټولو برخو کې مسؤلانه منظم ځواب ویونکی او داسې حرکت وکړي چې هغه افغان انسان ته لومړی قناعت ورکړي، افغان انسان لومړی ارزومن کې دی هېواد په دغه باندې په راتلونکي باندې. د دې تر څنګ مهمه دا ده چې موږ باید په لویه کې د افغانستان د ثبات، د افغانستان د اوبدنې او د افغانستان تړل کېدو مهم بحثونه چې هغه باید خپل کړو چې هغه اسلام پالنه او ملت پالنه ده. زه اوس هم ډېر ځلې ګورم چې ملي بحثونه اشته کېږي، متنده کېږي. یعنې زه د اوسني جریان د اوسني تحول یو له هغه چا څخه هم چې ډېر تبنام یم، ډېر مې مبارزه ورته کړې ده، خو په دې مې ډېره خوابدي چې ملت پاله هڅي او د ملت د وبدنی هڅي، د ملت د تاریخ د ګنډلو هڅي، د ملت د غرور کرخي، دغه بد وختانه یا یو شمېر خلک د داسې خوشباورنه لیدرو پاس باندې دخکوي چې هغه هغوی هم د منځوی کولو او د ورکولو لپاره کوم تعریف نه لري. زه بلکې وړاندې کولم او دا په جرأت سره وایم چې د افغانستان کلي اردوګانې باید ملي نمونه پکې مرسې وای. میوند د دې هیواد د تاریخ یو غټه دغه ده، د غورځنګ یو غټه دریز ده، هلته انګریزان پکې مات شوي دي، هلته د افغانستان د ازادۍ دغه چې دي ریښ کیسې دي هغه تړل شوي دي سره. دا باید دغه وای، هدا اقل غزنوي نو خوای، هدا اقل د ابدالي نو خوای. یعنی دا هیواد که موږ ها د ثبات هغه اساسي کرښې خوندي نه کړو بیا هم یو مشکل ته ځو. نو زه په دې باور یم چې جرګه دغه هیواد د ارزښتونو یوه برخه ده. موږ د مانجې او کوهکران تاریخي جرګې لرو، هغه جرګې چې د افغانستان اوسنی سټرکچر او سکلیټ او هویت مو پرې رغولی او جوړ کړی ده، هغه جرګې چې د هغو په توسط او د هغو په قوت او مشروعیت سره احمدشاه بابا ډیلی ونیو، هغه جرګې چې د هغو په قوت سره میرویس نیکه ګرګینیان مات کړو او اصفهان نسبي جهان یې فتح کړو. نو بینان جرګه چې که څوک وایي چې غلط استفاده شوې ده، له ټوپک څخه هم غلط استفاده شوې ده، یو ملا له نوم څخه هم غلط استفاده شوې ده، یو محدث هم اشتباه کړی ده، دغه اشتباهات باید په ارزښتونو ونه تپل سي، او دغه ارزښتونه چې دي دا باید په دغو استعماري هڅو سره چې استعمار غوښتل دا شان بدنام کړي، دا باید موږ پکې زوبل نه کړو. نو موږ که غواړو چې دا ملت سره وتړو، موږ که غواړو چې دا ملت قدرتمن کړو، موږ که غواړو چې د افغانستان ثبات هغه اساسي دکتورین هغه اساسي موضوعات چې څنګه پیو لګو چې را خپل کړو، هغه وزنې دا ده چې دلته د دې ملت ملي او اسلامي ارزښتونه باید وبدل سي. تاسو دا دوسی روسیه چې روسیه بیرته د کمونیزم او د شوروي له کنډوالو څخه راپورت شو، یو وزنې قوت د روسیه دا و چې اورتودوکس جوړښت او پوځي نظامي جوړښت د راوړو سره غوټه شو، روسیه بیرته د ناټو په وړاندې ودروله، د غرب په وړاندې راودروله. د هند چې نن د نړۍ دویم یا اول دغه د نفوس ده، دا چې خپل هویت څخه نه، دا چې خپل اقتدار څخه نه، دا چې امریکا ورته ورته راځي او موجود ته ورغاړي وځي، ټرمپ او بایدن او ټول سره د نانڅکي د شغال او د چشي لوبه کوي، دا د چین د هندي قوت ده دا هغه دکتورین وو چې هغه نهرو له نهرو وټاکل دغه څه و چې دا هغه باورونه وو چې خپله مهاتما ګاندي فیډ جوړ کړو دا وروسته پاتې هغه د افارټایډ ځپلې سبیل دغه جنوبي افریقا دغه افریقا دا هم همدغسې یو وضعیت چې راپور شوه خو د خپلو ارزښتونو پس باندې نو بینان ځکه موږ پاکستان غوندې پرډیوشن یا د خبراتو د مصلحت لوبه نه یو موږ د پاکستان او اسرائیل غوندې نه یو چې دواړه په اسلامي نړۍ او موږ په سیمه کې د یو سرطاني غدې د ازادو قانونو د ماتولو د هغوی د تسنس کولو لپاره رامنځته سو تر څو د استعمار ګټې وپلو موږ یو غټ تاریخ لرو موږ یو غټ هویت لرو د افغانستان اسلامي عمارت اوسنی حکومت د دغه ارزښتونو د دغه درنښتونو د دغه د قوت او د قدرت د ټکو هغه محور ده یعنی وروسته د شاید سلو کالو ما د حکومت ماتېدو څخه د ټولنې له شېدو څخه یوازنی درشل چې یوازنی هیله چې موږ د یو نسل په توګه باندې په باور لرو هغه د اوسنی تعهد ده خو دا اوسنی تعهد د ځیرک او عمیق مشران چې تعلیم وچان ډېر مشران ډېر عمیق زور افغانستان پاله اسلام پاله او په دې ملک باندې او په دې ملت باندې تکیه کوونکي خلک دي دوی باید کوشش وکړي چې دغه د افغانستان اوسنی تعهد په ډېر ښه ډول رهبر شي او دا یوازې د حکومت په مدون تعریف کې د نظام په د خدماتو په لاښ وړاندې کولو کې د بهرنیو چارو وزارت او د پوځ ذات غوندې د نورو دولتي ارګانونو په فعالیت کې او په ټوله کې د ملي او اسلامي ارزښتونو په احیا ګنډلو کې چې جرګه او دې ته ورته نور مسایل بیلګې دي یعنې زه وایم چې اشغال باید موږ تاسې تاریخ را تحریف نه کړي که اشغال مو تاریخ را تحریف کړی ده موږ اوس ګټلې ده موږ باید بیرته خپل جرګې مزوندی کړو او د دې ملک اصل مشران اصل خلک هغه څوک چې د واخانه تر بدخشان واخانه تر هلمند له هلمند تر مرکزی افغانستان له مرکزی افغانستان تروي پکتیا د ملک تاریخ جوړ کړی مخاور دي شملور دي هغوی باید راسي او اساسي خبرې وکړي او د ملت او د حکومت ته لا ډیر قوت لا ډیر
ډیره زیاته مننه قاضی نجیب الله جامع او هیواد ززی له تاسو دواړو په مننه د سپوږمۍ څار درنو مینهوالو نننی باس مهم دومره تر بیا ښې چارې الله مو منشه.